بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مزګرانی خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لامین او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو نن د ادبار یک شنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې لا دیار لسمې او د 2022 میلادي کال د میلا 15 نیټه سره سمون خوې. زموږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې د لومړی لمامل سره سم خبرونه او لښې بیا ارتای بس باندې خبرونه کې یو راپورټ هم نن لرو. ل دې برستا بیا یو سیاسي تبصره او لښې چې لا څلور او یا کل نو رستا د نکبت ورځې تر عنوان نه دي. ل دې برستا هم بیا ارتا په همدې موضوع یعنی د بدبختۍ ورځې په ارتباط د هندارې تحلیلي پروګرام وړاندې کوو چې پکې موږ سره برخوال دي عبد حسین شاکری صاحب او مولانا مهدی غلام حیدری صاحب. د تلپاتی وګمه پروگرام هم لرو. بیا هم په پای کې د ورسپانو ته د کتنې پروگرام او دل شي چې په دې سره زمونږ د خبرونه هم سر ترسي parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایت درکتی ولنډ دمه کو. بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او سمپا موکړه د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی رئیسی ویلی چې د شیعه او سنی وحدت ستراتیجیکا موضوع ده. خاغلی باقری قنی وی چې د نظام ستراتیجیک سیاست د بایکاټ شندول دي. د افغانستان صرافانو کار بندیز وکړ او د پاکستان په پیښور کې د شیعانو په جماعت د حمله اصلي عامل هلاک شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی د شیعه او سنی وحدت ستراتیجی کا موضوع وبللا. خاغلی سید ابراهیم رئیسی نن د اهل سنت او عالمانو سره په کتنه کې د هیواد په تاریخ کې د اهل سنت او عالمانو او هم وطنانو ځای مهم وباله او ویل چې اهل سنت عالمانو او پوهان په خپل ټاټوبي کې ډېر خدمتونه کړي او کلونه کې چې په اسلامي ایران کې شیعه او سنی دی وبل په څنګ کې ژوند کوي. خاغلی رئیسی د دغه کتنې په دوام کې په مدیریتي څوکیو د اهل سنت او عالمانو د زیات استفادې لپاره د زنو عالمانو غوښتنې ته اشاره وکړه او زیاته کړه لشایسته کسانو استفاده یوه مهمه او ضروری چاره ده او حکومت لپاره معیار کارندوالی دی او په هر ولایت کې لازمي ځواک په استفاده ټینګار لرم. د اسلام ایران لوس مشرم دارنګ ویل کا وخت تیر وخت کې د پولا میشتو سردی آید اغو تا ورکر شوی او سردی بازارون افعال شوی وینو دا پولا میشتو سنی مشکلات پنبو. خاغلی رئیسی دا خپلو خبرو پا بلابر خکی پا سیما که دا تکفیری دلو دا ود موضوع تا اشاره وکراوی بیل چه باید پا هواد که دا تکفیری او سلفی تفکرات او نفوس تا زیر وسو. برطانوی شیا امریکای سنی د ویسه کې دوا مخونه دي او دواړه د اسلامي نړۍ د وحدت ضد دي. د نظام ستراتیژیک سیاست د بایکاټ شندول دي. د ایران پرسلا راپورت سره سم د ایران د خارجه وزارت سیاسي مرستیال خاغلی علی باقری کنی نن د تیلو گازو او پیٹرو کیمیکل نړیوال نندارتون په سا په کتنه کې ویلي چې د بایکاټ د ختمولو د وشپندانه نو وخت په څنګ کې د بایکاټ د شندولو ستراتیژیک سیاست د هیواد د رخیزې پراختیا په درلودلو کې د دښمن چل ناکام کړی دی. ښاغلی باقری کنی زیاته کړه اوس نور تر بایکاټ لاندې هیوادونه هم له ایرانه د بایکاټ د شنډولو پوهې په ترلاسه کولو پسې دي. د افغانستان په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ مشر نعمت علم وایي چې په دې سیالیو کې د ننګرهار ولایت د شپږو خصوصي او یو دولتي پوهنتون څخه د کرکټ اته لوبډلې برخه لري چې دا لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي او هر یوه ډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې ترسره کوي. د نوموړي په وینا دا لوبې به د روانې می میاشتې تر یوویشتمې تمام کړي. نور تفصیلی دا آصف شینواری په دغه رالیګلی راپورټ کې.
ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د چارواکو پر وینا چې د دې لوبو نه یې موخه د کرکټ په برخه کې د ځوانو استعدادونو رابرسېره کول دي. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ مشر نعمت عالم وایي په دې سیالیو کې د ننګرهار د شپږو خصوصي او یو دولتي پوهنتون څخه د کرکټ اته لوبډلې برخه لري چې دا لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي او هره لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې ترسره کوي. د نوموړي پر وینا دا لوبې به د روانې می میاشتې تر یوویشتمې پورې دوام وکړي.
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د اوو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنامنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې پوهنتونونه ګډون کوي. دغه ټورنامنټ په 14 مې د 2023 پنځمې میاشتې په 14 تاریخ پیل او تر یوویشتم دوام وکړي. په دې ټورنامنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ ټیسټ کې دوه لوبډلې
د ننګرهار د کرکټ بورډ مشر نعمت علم وایي د دې لوبو له پیلولو څخه یې موخه چې د ننګرهار ولایت د غازی امان الله خان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. د کرکټ په برخه کې د نوو استعدادونو رابرسېره کول او کورنۍ کرکټ ته وده ورکول دي. نعمت علم ول په افغانستان کې خواوشا 140 خصوصي او 340 پورې دولتي پوهنتونونه موجود دي چې پر وینا یې تر ډیره د کرکټ په برخه کې استعدادونه له همدوی سره دي او که دوی د کرکټ همدا ډول لوبې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ترسره کړي نو نه یوازې دا چې زموږ کورنۍ کرکټ به پیاوړی شي بلکې موږ به د کرکټ ملي لوبډلې او د غره د ځوانانو الف لوبډلې ته وړ لوبغاړي ومومو. ننګرهار د هیواد په کچه هغه ولایت ته چې د کرکټ استعدادونه مینهوال پکې د نورو سیمو په پرتله زیات دي. د همدې عمله د هیواد ملي او د ځوانانو لوبډلو ته د کرکټ د نړیوال ستوري راشد ارمان په څېر استعدادونه ورپېژندلې دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان صرافانو کاربندیز وکړ. په داسې حال کې چې د افغانستان د صرافانو ټولنې د پولې خدمتونه د جواز لپاره د طالبانو د نویو قیوداتو په غبرګون کې د کاربندیز اعلان وکړ. ځینې سرچینې ادعا کوي چې طالبانو نن د افغانستان د صرافې تر ټولو ستر مرکز شاهزاده سرای په زوره بیرته پرانیسته. د افغانستان د صرافانو ټولنې وایند عبدالرحمن زیرک نن سهار وویل چې تر کومه چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو د جوازونو ستونزه نوی وره شوي د دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. زیرک دا هم وویل چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یوه حضوري ناسته کې شوې ده. خور موړی دا هم ویل چې دا موضوع په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنا نه ده بلکې دا د هر صراف حق ته شي د خپل کار لپاره د شرایط وړاندې کړي. د دې سره تازه راپورونه څرګندوي چې طالبانو یو شمېر ځواکونو نن په زوره د شاهزاده سرای دروازې پرانستي او ورسره همغه ګو صرافانو خپل فعالیت هم پیل کړی دی. د افغانستان د صرافې مرکزونه تر ډیره د پیسو د لیږد رالیږد چارې سنبالوي چې خلک یې اسانتیاوې ستایي خو پکې د تورو پیسو په راکړه ورکړه هم بیا اندېښمن دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په پېښور کې د شیعیانو په جمعه د حمله اصلي عامل هلاک شو. د پاکستان امنیتي ادارو د پېښور ښار د شیعیانو په جمعه د خونړۍ حمله د اصلي عامل د هلاک کې دا خبر ورکړه. د 2022 کال د مارچ په 14 د پاکستان په پېښور کې د شیعانو په جماعت د دایشي عناصرو په ترهګره حمله کې 13 کسان شهیدان او 196 نور هم جو بل شوي وو. زنو سرچینو د غشمیر لدې زیات خودلې دي. د فارس خبری آژانس له راپورت سره سم د پېښور د کوچه رسالدار د شیانو په جمعه د حمله اصلي عامل په شمول دوه ترهګر د پېښور په پېشتخره کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې د ځواکونو په عملیاتو کې هلاک شوی دی. دواړه هلاک شوی تراګر په پاکستان کې د منع شویو ډلو غړي دي. لا تراګرو یو ځانوژن کې جیکټ، دوی تمپاچی او څلور لاسی بمونه هم نیولې شوی دي. د پاکستان د وزیرستان په ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوی دي. د پاکستان پوسټ تایید کړه چې پرون د شمالي وزیرستان په ځانمرګي برید کې درې پوځیان وژل شوی دي. په دغه حمله کې درې ماشومان هم وژل شوی دي. دغه برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې د دغه ډول حملو مسؤلیت تحریک طالبان په غاړه اخیسته. دا پاکستان پوز ویلی د دغه هیواد امنیتی او استخباراتی روغانونه په دغه حمله کې د لاس درلودونکو عاملو او ځان وژونکو کس د مشخصاتو د جاج په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک طالبان له پاکستان سره د سولې خبرو په دمام د یو بل 15 ورځنی اور بند پیلولو په درشل کې دي. راپورټونه څرګندوي چې دغه مذاکرات یو ځل بیا د افغانستان د واکمنو طالبانو په میانځګړیتوب د دوی تر واک لاندې سیمو کې پیل شوی دي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان ته د مرګ ګواښ شوی دی. ایرنا خبری آژانس وی چې د پاکستان لا کارا لری کړی شوی پخوانی لومړی وزیر عمران خان په هیواد او بهر کې د ژوند ته د ګواخ د دوام خبر ورکړه. وی ویل چې ما نیوا ویډیو جوړ کړی دا چې د ټولو د سیسو جوړونکو نمونه م پکې بیا اخیستې دي. عمران خان د پنجاب صوبې په سیالکوټ کې د خپل زرګونو پلویانو په ولولناک ټول کې ویل چې زما د وژلو پلان هم غراز د دسیسا کوونکو په ایجنډا کې شته او د پاکستان دننه او بهر کې زما پر ضد دغه غواخ موجود دی. عمران خان زیاته کړه، ما یو ویډیو جوړه کړې ده، هغه م په یو امنځي کې کې خودلی ده او هر کله چې زما ژوند ته خطر پیښ شي او یا وبژل شم دغه ویډیو به خپره شي او دغه کسانو نمونه به چې په خارجي دسیسې او زما د حکومت په نسکورولو کې رول درلودلی دی ایشواشي. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د قضایي قوې په شمول د پاکستان په احتساب ادارو باندې سخت نیوګه سره د نوي لومړي وزیر شهباز شریف او د هغه د زوی حمزه شهباز چې د پنجاب صوبه اعلی وزیر د پښمول د هیواد وسنۍ حکومت پستر اغلا کول او له هیواد سره په خیانت کول تورن کړه. د افغانستان طالبان باید د خځو د حقوقو درناوی وکړي. تاسنین خبری آژانس وی چې د نړۍ وسنتی وادونو په طالبانو غکړي چې د خځو لپاره د رامېسته کړې شوی محدودیتونه لغوه کړي. د نړۍ د وسنتی وادونو یعنی امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، انګلستان او د جاپان خارجه وزیرانو او د غراز د اروپای اتحادیې لوړتبه استازو په بیانیه کې د افغانستان په طالبانو غکړي چې د افغانستان د خځو او د انجلو لپاره رامېسته کړې شوی محدودیتونه ختم کړي او د بشري حقوقو درناوی او احترام وکړي. دغه وسنتی هیوادونو چې د افغانستان میلیونونه خلکو ناوړی اقتصادي حالت ته لاکوم پام کولو پرته واک ته طالبانو رل رسیده سره د مخالفت په پلمه افغانستان ته د مرستو استول بند کړي یا کمې کړي او یا دغه مرستې کمې کړي. همدا اوس د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره راپورته شوي او په خپلې بیانیه کې ټینګار کړی چې د ښځو لپاره محدودیت د افغانستان نیمایي وسونه کموي. په غزنی کې د شخصي موبایلونو پلاتل شل تنه نیول شوی دی. د افغانستان رسندیو لا راپورت سره سم په غزنی کې خلک شکایت کوي چې د طالبانو امنیتی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د ذاتی موبایلونو پلاتل پیل کړي او شل تنه لدغو پلاتونو څخه ورستا نیولې هم دي. دا ځای خلکو په وینا د موبایلونو لا پلاتلو ورسته طالبانو په تیرو دوو ورځو کې د غزنی شاوخوا شل اوسیدونکو نیولې دي. سرچینه وایي چې دغه کسان په موبایلونو کې د طالبانو د مخالفو سیرو پخوانی او ملي ځواکونو او ملي بیرغ د عکسونو د موجودیت لا قبله نیولې دي. خلکو شکایت کړي چې طالبانو شخصي پیغامونه هم پلاتلي او د دوی خصوصي حریم خلاف ورزي کړي ده. معلومه نه ده چې نیول شوي کسان چیرته وړل شوي دي او برخلیک به یې څه وي. د طالبانو چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ځایي خبري اعلان بیا وایي چې ورته کړنې په نورو ډیرو ولایتونو کې هم ترسره کیږي خو د رسنۍ کېدو فرصت یې بیا نشته دی. او د دې محل خبرونه پاملرنې مو یوا دنیا مننه. سیاسی تبصرہ. لا چلور اویا کل نورستا د نکبت یا بدبخت ارز دا زمونگ دو سیاسی تبصرے عنوان دی. چلور اویا کلو نوڑان دی سیونست رجیم د فلسطینیانو پر زد بگنون کی جنایتونو پا تر سرکولو سر خپل موجودیت اعلان کرد. د 1948 میلادی کال د مئی په 15مه د فلسطینیانو لپاره د نکبت ورځ او د سیونستانو په وسیله د فلسطینیانو په زور کډوډولو سیمبول ده. د بدبختۍ ورځ د فلسطینیانو له نظره ترخو ورځو، یعنی د خپل ټاټوبي د نیواک او د څه د پاسه 800,000 فلسطینیانو وستلو یادونه کوي. نه د فلسطینیانو داغ هیر شوی دی او نو د سیونستو نیواګرو رژیم جنایتونه ختم شوی دی. د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ لوړت باغړی خاغلی ولید القطتی د مئی په 15مه په غزه کې له ایران پریس سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د فلسطین خلک هم غراز لا نیوا کډواله او د لویدیز تر ملاتړ لاندې د استعماری سهونیزم لا ظلم او ستما کړیږي. د نیواګر رژیم جنایتونه تر اوسه توام لري. په تیرو څلور اویا کلونو کې د فلسطین څه د پاسه 50% ټاټوبي سیونستانو په وسیله نیول شوی چې کابو 20,000 مربع کیلومتره کېږي. خو دغه رژیم هم غراز د خارګیو جوړولو ته دوام ورکوي او د فلسطینیانو کورونو او ټاټوبي ته د تمې سترګې نیولې دي. په تیرو څلور اویا کلونو کې له فلسطینه بهر او داخل کې څه د پاسه 100,000 فلسطینیان شهیدان شوي او هم غراز هم له فلسطینی ټاټوبي د دفاع لپاره ولاړ دي او له نیواګر رژیم سره جنګیږي. له نیواګر رژیم سره جنگ میرمن، سړی، ماشوم، ځوان او بوډا نه پیژني. یوازې فلسطینی هویت له اسرائیل سره د جنگ لپاره کافی دی. میرمن شیرین ابو عقیلا د الجزیرې چینل فلسطینی خبریاله وه چې اسرائیلي عسکرو په وسیله د دغه رژیم د جنایتونو د پوښښ په وخت په عمدي ډول تیرور او شهیده کړې شوه. د غزې ترانګې له کلبندې 14 کلونه تیریږي. غزه د نړۍ په تر ټولو ستر پرانستی زندان بدله شوې ده او د دغې ترانګې خلک د امنیت، سلامتیا او خواړو په حوزه کې له جدي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. همغه راز د نیواګر رژیم د جنایتونو په وړاندې مقاومت کوي. که څه هم په فلسطین کې مقاومت هم غراز وجود لري او کورواکه تشکیلات د رژیم جنایتونو ته لپامه پرته لاغه سره په ساز باز ټینګار لري، خو د وخت په تیریدا سره د مقاومت وزن او همدارنګا د سیونستي رژیم په وړاندې د مقاومت په حقواله زیات شوی او نن دغه رژیم د مقاومت په وړاندې لا کمزورتیا او لا لهاندې سره مخامخ شوی دی. د فلسطینیانو انفرادی عملیاتو چې په نیواکی ټاټوب کې ترسره شوي 19 وژل شوي او په لسګونو ژوبل درلودلی دي. د ساز باز په وړاندې د مقاومت د کړچار د برلاسیتوب او د نیواګر رژیم د بیچارګۍ د اثبات لپاره ښکاره سند دی. په همدې اساس هم د فلسطین حماس غورزنګ د نکبت ورځې په مناسبت په یوه بیانیه کې وویل پراخ مقاومت او د هغه په سر کې مساله وسلوال مقاومت له نیواګرۍ سره د خلاصون او د هغو له جنایتونو سره د مقابلې او همدارنګه د سلب شویو حقوقو د بیرته ترلاسه کولو یوازینۍ لاره حسابیږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غو تاسو زمونږه یو ساده مزګرانه خبرونه اوري.
تل پاتې وژمې د تلپات وژمه د پروګرام ګلونو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکی پرزوینې ومني. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری دستر مقام حضرت آیت الله او زما سید علی خامنه ای لیتوګ درته وړاندې کوو. په دغه 25مه برخه کې د رهبری ستر مقام پالمانزه د زړه د حضور یادونه کوي او تر ټولو قبول المانزه هغه غنی چې زړه پکې حاضر وي. راځي چې د هغوی خبرو ته غوږ شو. هغه حضرت فرمایي، لوی خدای خپل ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته په قران شریف کې فرمایي، شپه د خدای په ذکر تیر کړه، د شپې په مهمه برخه کې لمونځ وکړه، له خدای سره متصل شه، ولی ځکه چې انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، تا تا دیر لوی خطاب شویده ای، زان تیار کرده، دا دیل پار دی، پر دی اساس مج المانزه تا زیاد ارتیال رو، نور خلق هم دخپلو درجو پا نسبت المانزه تا ارتیال ری، دا المانزه اهمیت پا دی که دی، او پا المانزه که حقاچه چی باید پری تکیه وشی پا خپل دل منزه لترویجه ولو روسته چی طول باید وکری او طول منگزار شی پا المانزه که توجه ده. ام حقه شی چی ورته حضور قلب یا دزره حضره دل ویل کیجی. حضور قلب او دزره توجه حقه شی ده چی مشق او تمرین تا ارتیال ری. کومو کسانو چې دغه کارونه کړي او بلد دي مشتراز د کوي چې انسان باید دلمانځه په حال کې ځان دلور او اوچت ذات په وړاندې چې د هستۍ خالق او د انسان د ټولو وجود مالک دی احساس کړي. دلمانځه هر اندازه چې دغه حالت ولري د روایتونو په تعبیر دغه لمونځ مقبول دی او خپل خاص او خاصیت او اثر لري. قدرمن اوریدونکو، د تلپات وژمه د دغه پروګرام وختم پام دی زای کی پای تر سیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا.
درنو محترم اوریدونکو په هندارا پروگرام کې زموږ نه کې پرزوینه ومنه په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوښی شي وي. عزیزانو د مئی د میاشتې 14مه نیټه د فلسطین په تاریخ کې د نیکبا یا بدبختۍ دروازه یا د سپیرو ورځې په توګه نومول شوې ده. صهیونستان د 1948 کال د مئی په 14مه د فلسطیني ځمکو په نیولو سره په سیمه کې د ناامنۍ، بې ثباتۍ، جرم و جنایت او نیواګرۍ بنیادګران شول. د 1948 کال د مئی 14مه د نیکبت یا بدبختی ورځ د صهیونیستو نیواګرو او غاصبانو د اقداماتو په نتیجه کې د فلسطین د اصلي اوسیدونکو د قتل عام، کډوالېدو، نیواک او د فلسطینی ولس د لومړیو او طبیعي حقوقو د پراخې خلاف ورزۍ د سیستماتیک پیل ورځ وه. د ایران خارجه وزارت په یوې بیانیه کې ټینګار کړی چې مسلمان ولسونه او مشران باید پوه شي چې د فلسطین د خلکو د حقوقو د اخیستلو یوازینۍ لاره اتحاد، اسلامي پیوستون او د نیواګرو او زورویونکو په وړاندې له مقاومته د نړۍ د ازادي غواړو او مسلمان ولسونو ملاتړ دی. لکه څنګه چې تاسو خبر یې، تر نن ورځې دغه بدبختي روانه ده او اسرائیلو له هغې وروسته پرله پسې د نورو فلسطینیو ځمکو او حتی د ګاونډیو هیوادونو د ځمکو په نیولو سره خپلو جنایتونو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې دي چې د اسرائیلو، امریکا او لویدیځوالو له پراخو هڅو سره سره اوس هم په اسلامي نړۍ او ازادي غواړو کې له صهیونیست رژیم کرکه موجوده ده او دغه رژیم ته د یو غاصب رژیم په سترګه ګوري. خو افسوس چې ځینې مرتجع عرب او مسلمان هیوادونه له دغه رژیم سره اړیکې ټینګوي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې د دغه ورځې او د هغې د بدبختیو په اړه وغږیږو. په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا کوي په پاکستان کې تکړه عالم او د وحدت مسلمین بیرغوال مولانا صاحب عابدحسین شاکری، او د پاکستان په هنګو سیمه کې د پاکستان یو بل وتلی عالم مولانا صاحب غلام مهدی حیدری. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شان دما اخلو او بیا را ګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د مولانا عابدحسین شاکری په خبرو سره پیلوو. مولانا صاحب، د مئی 14مه نیټه د فلسطین په تاریخ کې د نیکبت یا بدبختۍ د ورځې یا سپیرر ورځې په توګه نومول شوې. صهیونستان د 1948 کال د مئی په 14مه د فلسطیني ځمکو په نیولو سره په سیمه کې د ناامنۍ، بې ثباتۍ، جرم و جنایت او نیواګرۍ بنیاد دوی کېښود. تاسو د دې ورځې په مناسبت د نړۍ خلکو ته څه پیغام لرې؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د مئی 14مه نیټه دا هغه ورځ ده چې 1948 کې ظالمو اسرائیلو د فلسطین په ځمکه باندې نجایز طریقې سره کومه قبضه وکړله. یقینا دا یوه د بدبختۍ، یوه د هغو مظلومو فلسطینیانو لپاره، بالخصوص او تمام مسلمانانو لپاره، تمام مظلومان عالم لپاره، بالعموم یوه د درد والا ورځ ده، یوه د نیکبخت د بدبختۍ او د یو درد والا، یو د افسوس والا ورځ ده چې هغه ځای کې هغه ظالم اسرائیل چې هغوی هیڅ قسم سره د دنیا قوانینو خیال نه ساتي، هغوی هغه ځای کې کعبه شولو، او هغه ځای کې نه صرف دا څراغ للو کعبه شولو، بلکې ورځ نه بلې ورځ ته د انسانیت تمام قوانین دي، د بین الاقوامي کوم قوانین دي، هغوی خلاف ورزی جاری ساتي، او هغه ځای کې هغو مظلومو فلسطینیانو باندې، هغو بې دفاع فلسطینیانو باندې، هغو مظلومانو باندې، هغو مسلمانانو باندې ظلم ورځ نه بلې ستا زیاتوي، نه هغوی د ماشومانو احترام کوي، نه د بوډاګانو احترام کوي، نه د زنانو احترام کوي، او نه د هغه ځای کې کوم مسجد اقصی د هغه احترام کوي. انده خاص کر دې کال هم چې کوم ظلم په مسجد اقصی کې روژه موسم کې وشولو یو سمغه سلسله دی غوی طرف نه جری دی دا دوره یو مضمون وکي ا دې څه د دې څومره هم زمات وشي هغه زمات بیا هم کام دی او خنا صرف د اسرایلو بلکې ټول هغه ملکونه څنګه د اسرایلو د ظلم لپاره جواز فراهم کوي یا اسرایلو خلاف کله قرارداد رتی په کوم متحده کې نغوی هغه قرارداد ویټو کوي خاص کر دی غوی سره فرست امریکا دی دا مو د دغه ټولو څوره هم زماتو کام دی خاص کر د امریکای څوره هم زمات وشي یا امریکای سره هم نواکو ملکونه دي څنګه د اسرایلو ظلم ته جواز فراهم کوي دا ټول حد نه زیات قابل مزمات وکي اوتی خدي نه زیات قابل مزمات وکي اوت زموږ د هغه مسلمانان هم دي څنګه بجای دي چې امریکای اسرایل اونور هغه ظالم قوتونه څنګه د اسرایلو او ظلم کې مدد کوي اغه سره سخته سره خبره وکي په طاقت په ساري زاري سره خبره وکي دون نه کوي بلکې اغه لګیا دي یا امریکای سره خپل आवाज ملووي یا اسرائیل سره خاص کرده جوړ کوم کوشش نه کوي خاص کر دي سلسله کې لکه عرب مملکو کوم اقدامات وکړي ځن نور ملکونه دي څنګه اسرائیل سره خپل تعلقات خصتي اسرائیل صدر ته نور کسان ته د خپل ملک ترتللو دا ورو سیستم کوي دا ټول حد نه زیات قابل افسوس اقدامات دي وي مونږ دا اقدامات واجب نه دي غو مظلومو فلسطینیانو هغه د بیت المقدس مثلا نه حل کیږي
ډیره مننه کوم د مولانا عبد حسین شاکری هم دا پښتنه به له مولانا صاحب غلام مهدی حیدری نه وکړو حیدری صاحب تاسو د مئی د سوال لسمې نیټې په اړه چې د فلسطین په تاریخ کې د ټولو بدبختیو د بنیاد کې خودلو ورځ ګڼل کیږي او تر اوسه د اسرایلو لخوا د ظلمونه او نیواک دوام لري په دې اړه تاسو څه نظر لرئ
بسم الله الرحمن الرحیم درانی صاحب ډیره ډیره مننه سماته مو وخت راکو نن ورځ 14 مئی س مسلمانانو لپاره د انتهایی بدبختی بدشمتی او د بدقسمتی ورځ ده سنن ورځ هم د 14 مئی باندې یو زرانه سوا اته څلور ختم کال کې د اسرایلو د حکومت د سیونیستو د حکومت د شوم حکومت د ظالم او غصب حکومت آغاز په فلسطین کې وشول هغه فلسطین څنګه د مسلمانانو ملکیت وو د عالمی استکبار طاغوت هغه سازشونو سره د فلسطین د بیت المقدس ته قبل اول مقدس سرزمین باندې سکوم ناپاک وجود د اسرایلو د حکومت د سیونیستو د حکومت آغاز وشولو هغه ولزینونی ساتنن ورځې پورې تاریخ د دې خبرې گواه دی چې دې ظالم غاصب او جابر حکومت څوره ظلمونه دی هغه کوم یو ظلم دی چې دوی په فلسطین کې نه وی کړی فلسطین کې دوی وړ وړ ماشومان قاتل کو بے گنا زنانا جو قاتلے کے بے گنا زوانانی قاتل کو دور شادتوں نے وکو داغو مظلوم و خال کو کرونا قبضہ کو کلی قبضہ کو داغو خاور داغو زمک قبضہ کا اور مجبوری کرلو آغا بے گنا خلق اصلی مالکان دی داغ سر زمین داغ زمک آغا اخبل زمک نو بستو اور ریج پو ریج داغ ریج نونی سا د یو زرانه سوا اته څلیختم کال نونی سا تر نن ورځې پورې هر ورځې دوی رختا دي د خپل غاصبانه قبضه نور هم زیاتوي نور نور کسان سیونیست راولي اور ظلم اور جبر سره اغا د فلسطین ځمکه اصلي مالکان اغا اغو نظمکه اخلي اور اغو باندې قبضه کوي ننګین ترین ظلمونه اوسه پر وشولو سنگین ترین ظلمونه وشولو د بشری حقوقو ته څوره مخالفت اسرائیل کې کیږي افسوس ته هغه طاقتونو باندې هغه غربي طاقتونو باندې امریکای باندې څه کله هغه خبره کوي نو بیا د بشری حقوقو خبره کوي خو څه کله د فلسطینیانو خبره راشي د هغه بیا د اسرائیل حمایت کوي کولم کوله حمایت کوي د مناسبت سره واقعاً پکار دے سا مسلمانان نن ہم سوچ ہو کی مسلمانانو دا پارا دے انتہائی دے ننگ سبب دی د اسرائیل وجود.
ډیره مننه کوو د مولانا صاحب حیدری، دلته یوه لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. درنو محترم اوریدونکو، په هندارا پروگرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. زمونږ سره د رابطې لپاره تاسو کولی شئ زمونږ په سایت کې دغه پروګرامونه وګورئ او له موږ سره رابطه ټینګ کړئ. زمونږ د سایت درک دی parstoday.com/ps، چې پر نورو پروګرامونو سربیره هندارا پروگرام پکې هم لیدلې او اوریدلې شئ. راګرځو خپل بحث ته. مولانا صاحب عابد حسین شاکری، د 1948 په پرتله اوس د نړۍ حالات ډیر بدل شوی دي، او د فلسطین په مسله کې هم اوس د طاقت اډمل بدل شوی او مخایمت اوس د اسرائیل هر حمله ته غاخ ماتون کې جواب ورکوي. دا په داسې حال کې دي چې لا هم ځنې عرب او اسلامي هیوادونو له اسرائیل سره د اړیکو په ټینګولو پسې دي. آیت الله خامنئی ټینګار کوي چې د صهیونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې د عربي هیوادونو سیاست او کړچار که دغه رژیم ته د تمې له امله وي، باید پوه دي شي چې نن د اسرائیلو نیواګر رژیم په داسې شرایطو نه دی چې ورته تمه او هیله وکړی شي او یا ترې وویرېدی شي.
څه کوم جوړه زموږ د ځانو عرب ملکونو وکړله، دا ډېر داسې افسوسناک صورتحال دا دی چې اسرائیل خو اوس هغه اسرائیل نه دي څنګه انسان خوف زده شي. اسرائیل خو اوس انشاءالله ورځ نه بلسته په کمزورتیا باندې روان دي. اوس خو نه اسرائیل هغه اسرائیل پاتې دي چې کوم زور والا اسرائیل وو، چې وو عرب ته شکست ورکولې داوی کړي، عرب ته شکست ورکړ. اوس هغه اسرائیل نه دي پاتې. اسرائیل ته خو اوس الحمدلله د الله تعالی په مدد سره حزب الله شکست ورکو. حزب الله څه 30 نه زیات ورځې کوم جنگ وخت جنگ کې ته شکست ورکو. اسرائیل خو اسرائیل نه شو پاتې. اسرائیل خو هغه اسرائیل دي چې مخکې فلسطینیان بې دفاع وو، اوس مخکې به فلسطینیان خپل مقابله که اسرائیل سره کولای، پترو سره به کولای، کانو سره. اوس شکر دی د فلسطینیان کوم تنظیم دی حماس والا، هغه کوم هغه ځای کې فلسطینیان دي هغه تنظیمونه هم شکر دی اوس مصالح دي. اوس نه هغه اسرائیل هغه تکات کې پاتې دی، نه هغه اسرائیل مقابلې کوم قوتونه دي، که هغه حزب الله دی، که هغه حماس دي، دا هغه سي کمزور نه دي. اوس خدای رحم وکرم سره دا اوس تکتور شوی دي. نو دې صورت حال کې د عربو هغه سره معاهده کول دا هم ډیر حد نه زیات، لکه هغه کوم 14 مئی باندې هغه په فلسطین باندې قبضه وکړه، هغه قابل مزمت کار دی، دغه نه زیات قابل مزمت داد. په دې وجه دی چې دا یو قسم ته بجای دي چې ته ظالم ته ظالم نه وای، یو قسم ته ظالم ته شاباش ورکول دي، آفرین وای نه کول دي. یقینا که دغو عربو دا جوړه غو سره نه کړی، دا اسرائیل ډیر په ضلع ته انشاءالله اوس هم په ضلع روان دي. انشاءالله دا څو ملکونه دوی سره جوړه وکړي، هیڅ کیس هم سره دا څو ملکونه جوړه اسرائیل ته څه فایده نشي ورکولی. نو دې صورت حال کې څه امریکا هم ضلع څه لاړله روانه ده. د امریکې سازشونه په دایي شکل کې ناکام شول، افغانستان امریکا لاړله، نو اسرائیل به ته وګ امریکا کومه نه پناه ورکړي. نیمو هغه عرب ملکونه نور هغه ملکونه چې هغه اسرائیلو پورې هغه کوي توقع ساتي، نه هغه اسرائیل اوس نه دي پاتې شوي. اسرائیل کمزور دي او د نور کوم جهادي تنظیمونه دي، هغه انشاءالله هم د اسرائیل مقابلې کې هغه زورور دي.
مننه شاکری صاحب. مولانا صاحب غلام مهدی حیدری، تاسو دا راته ووایئ چې لا هم ځنې عرب او اسلامي هیوادونه ولې له اسرائیلو سره د اړیکو په ټینګولو پسې دي، او تاسو هغوی ته څه ویلی شئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دورانی صاحب، سره پورې تعلق دی د نن زمانې کې یو مسلمان څه ذمہ داری دی په کار دی څه وکړي. زه به دې کې دا عرض وکړم چې عالم اسلام، اسلامي امت، امت اسلامی دا پټول دنیا کې یو طرف ته، اور د مسلمانانو حکمرانان، بعضی حکمرانان بالخصوص عرب حکمرانان دا د تاریخ مخالف طرف ته ویلار. ټول عالم اسلام کې اسرائیل په خلاف کوم نفرت ته، کوم بغض ده، څه هرې طریقې سره وی د اسرائیل ناپاک وجود دغه ځای نه ختم شي. خو د تاریخ مخالف طرف ته سفر کوونکو کوشش کوي دغه حکمرانان بالخصوص د عرب حکمرانان څاغو غواړي اسرائیل سره خپل تعلق جوړ کړي. خو دیو د پدې خبرې باندې مطمئن شي، اطمینان په کار دی ورته حاصل شي، څه هیڅ کله دیو مسلم امت باندې د اسرائیل وجود تسلیموي نه شي. دا وقتن په وقتن کوم مقاومت آغاز شوی دی د اسرائیل په خلاف. هغه خلیل از خلق څکانډ یو سره لیندو سره آغا د اسرائیل فوجیان سر ټینکونو په مخ کې وځي. داغو یو آواز د اسرائیل په خلاف غا اسرائیلیانو ته یو ګولینه یو توپ یو خمپارینه او یو میزایل نه زیات. دغه اسرائیل ناپاک وجود نه اسلامی امت اور د دې دلسوز مشرانو قید اعظم نه ونیسا تر نن زمانه سید مقام اعظم رهبری سید علی خامنه‌ای پورې اور اندی طریقې سره امت اسلامی تر اوار روزی نه ونیسا تر نن روزی پورې نه تسلیم کړی دی نه بھی تسلیم کی اور نہ آئندہ کے دی تسلیم اول و امکان شتا دے. اور دا اسرائیل پا خلاف دا جذبات دا مقاومت دا با انشاءاللہ تر آغی ورزی پوری سورا ورزی سورا پوری دا اسرائیل ناپاک وجود دی دنیا نا ختم نیوشه دا با جاری اور ساری.
درنو او محترم اوریدون کو دا مئی دا سوال لسم یا پا فلسطین کے دا نیکبا او بدبخت دا روز پا مناسبت مو دا پاکستان د دوو شخصیتونو مولانا صاحب عابد حسین شاکری او مولانا صاحب غلام مهدی نظرونه له تهران ریډیو اوریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د ځینو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو دوستانو په سر کې د تهران چاپ ایران ورسپانې ته یو کتنه کوو چې په خپل بهرنۍ برخه کې مختلفو خبرونو ته انعکاس ورکړی دی. دغه ورسپانه لیکي د صهیونیستي رژیم د جنایتونو وحشیتوب دومره زیات شوی چې د دې رژیم د ملاتړې سپینې ماڼۍ اعتراضات یې هم راپارولي دي. ورسپانه زیاتوي د اسرائیلي ځواکونو له لوري د فلسطیني خبریالې شیرین ابو عاقله شهادت لپراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د اسرائیلي رژیم جنایتونه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري او له هغه وروسته د سپینې ماڼۍ له اړخه هم غندل شوی دی. تیره ورځ اسرائیلي ځواکونو د دغه شهید د جنازې په مراسمو برید وکړ او د هغې د مړي او جنازې په مراسمو کې د ګډونوالو بیزتی وکړه. دغه ورځپاڼه په یو بل مطلب کې په لبنان کې پارلماني ټاکنو ته اشاره کوي او دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا دا ځلې له حزب الله به وکړی شي په کافي اندازه کرسۍ ترلاسه کړي او په ټاکنو کې بریالی شي. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې اسرائیل او امریکا د لبنان د حزب الله پر ضد پروپیګنډاو ته یې زور ورکړی او هڅه کوي چې د حزب الله غورځنګ ترهګر معرفي کړي، خو دا غورځنګ د پوځي پر یو تر څنګ د پلونو سړکونو روغتونونو او داسې نورو عامل منفعه کارونو په ترسره کولو سره د لبنان د ولس په زړونو کې ځای موندلې دی او ممکنه ده چې په روانو ټاکنو کې هم په پارلمان کې د پام وړ کرسۍ ترلاسه کړي او د دولت په جوړولو کې پیاوړی رول ولوبوي. د غورځپاڼه په یوه بله برخه کې بیا د نړۍ د ځینو مشهورو ورځپاڼو سره ټکو ته هم انعکاس ورکړی چې په دوام کې به تاسو سره شریک کړو.
د امارات البیان ورځپاڼه لیکي چې د عربي امارات فدرال شورا په موافق رایو سره شیخ محمد بن زاید آل نهیان د دې هیواد د رئیس په توګه وټاکه. یا د شورا چې د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم په مشرۍ جوړ شوې وه، په یوه بیانیه کې ویلي چې د خلیفه بن زاید آل نهیان په مړ کېدو سره د هغه محمد بن زاید د غزای ناستې شوی. د برازیل چاپ فویادی ساو پاولو ورسپان بیا په خپل لومړی پانه کې د فلسطینی خبریالی وجلې ته په اشاره سره لیکي، په نخاتو کې باید په خبریالانو باندې برید ونیشي، په یو خبریال باندې مستقیم ډزې د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. ورسپان زیاتوي لیکن اسرائیل د فلسطینی خبریالی شیرین ابو عاقله په وجلې بسنه نه ده کړې او د هغې د جنازې په مراسمو هم برید کړی دی.
ګرانو قدر منوریدونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورسپاڼې بیا د افغانستان په پلازمینه کابل کې د اهل تشیع د عالمانو په غونډه باندې د طالبانو د برید په حقله لیکنه کړې ده. ورسپاڼه لیکي چې د کابل په علمیه حوزه کې د اهل تشیع د عالمانو رسندوی غونډه د طالبانو له برید وروسته لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې په دغه غونډه کې د افغانستان د روانو حالاتو په حقله د دیني علماو ترمنځ خبرې اترې وشي. د افغانستان حزب وحدت اسلامي ګوند د طالبانو له لوري د ملکی وګړو د وجلې او شکنجې غندنه کړې ده. د غورسپانه په یو بل خبر کې لیکي، د ترکیې یو شمیر خلکو د فلسطینی خبریالی شیرین ابو عاقله په وجلې باندې په اعتراض سره په استانبول کې د اسرایلی رژیم د سفارت مخې ته په مظاهرو لاس پورې کړی دی. هغوی په دغه مظاهرو کې د اسرایلو پر ضد او له دغه رژیم سره د جوړجاړي په خلاف شعارونه ورکړل. ورځپاڼه په دوام کې د نړۍ په کچه د خوراکي توکو د کمښت څخه اندېښنې په ښودلو سره لیکي چې د ملګرو ملتو اداره د جی و ډلې له هیوادونو غوښتنه کړې چې په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت مخنیوی وکړي، ځکه چې سږ کال په نړۍ کې او په تېره بیا په آسیا او افریقا بر اعظمونو کې د لوږو کسانو شمیر 40 میلیونو نه اوښتی دی. ورسپانه همدارنګ لیکي چې هندوستان هم د لوږې د مخنیوي په موخه د غنمو په صادراتو باندې بندیز لګولې. د هندوستان دولت وایي چې یوازې هغو هیوادونو ته د غنمو د لیږلو اجازه ورکوي چې له لوږې سره مخ وي. هندوستان د نړۍ په کچه د غنمو دویم تر ټولو ستر صادرونکی بلل کیږي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جوان ورسپانه ده. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا لیکي چې د سوریه په اسمان کې د مسکو او تلویب ترمنځ ټنشن زیات شوی دی. ورسپانه لیکي چې د سوریه له خبرداریو سره سره اسرایلی رژیم یو ځل بیا د دې هیواد په مختلفو سیمو بریدونه کړي چې له امله یې 15 تنه وژل شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي. خو ورسپانه زیاتوي چې د اسرایلی رژیم د جیټ الوتکو لخوا 2 توغندۍ په سوریه توغول شوي چې 80% یې د سوریه د هوایي دفاع د توغندوي سیسټم له لورې په نښه شوي دي. د دې برید سره هممهاله ترکیه هم د نبل او الزهرا په سیمو کې د ځایي امنیتي ځواکونو د جنازې په مراسمو برید کړي چې له امله یې یو ماشوم په شهادت رسیدلی او یو بل تن ټپي شوی دی. د ورسپانې په وینا د ترکیه او د اسرائیل بریدونه په سوریه کې د داعشیانو او نورو ترهګرو ډلو څخه په ملاتړ کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو ته د سوریه د اعتراضي لیک سره سره بیا هم امریکا، لویدیځ هیوادونه او د امنیت شورا په اړه یې چوپه خوله پاتې شوې ده.
خاگران و قدرمن و ریدون کو زبرا شده افغانستان و رسپانو تا اول مسیر و رسپانو تا وقتن نکوو. دا غیب رسپانو دا افغانستان پا حق لده روسیه دا بحرانه و چارو دا وزیر سرگی لاوروف ویناتا انکاس ورکده چه حق ویلی دا دی جدی ارتیا دا چه دا افغانستان و سنه حکومت لخپل و طول و مخالفین و سر دا مذاکرات و خبر و لرخپل کدی یا ملی بحث پیل کدی و پا دا غیبات که دا طول و سیاسی بحیرونو لګډونه یو پیاوړی حکومت جوړ کړي او دایمي ثبات ته لار هوار کړي. سرګی لاوروف همداراز د افغانستان په مسله کې پر دخیلو هیوادونو هم غږ کړی چې په افغانستان کې د صلح او مذاکراتو لړۍ ملاتړ وکړي او له دغه هیواد سره د دایمي ثبات پر راوستو کې همکاري وکړي. لاوروف وایي چې د افغانستان ثبات د سیمې او روسیې لپاره ډیر مهم دی او تمه لري چې دلته روانې نښتې او بې ثباتي پای ته ورسیږي. سپوږمۍ آنلاین خپرونه بیا د افغانستان د اهل تشیع له عالمانو سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وینا ته انعکاس ورکړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په کابل کې د اهل تشیع علماو سره په ناسته کې ویلي چې دښمن هڅه کوي د افغانانو ترمنځ د تفرقې په اچولو سره خپلو سپیرو موخو ته ځان ورسوي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې دښمن نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه یو کوچنی پوسته هم ترلاسه کړي. له همدې امله غواړي چې جوماتونو او تکیه خانو کې په چودنو سره د افغانستان د قومونو او مذهبونو ترمنځ تفرقه رامنځته کړي.
عزتمن اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو اثر تمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. Thank you.